ده ازادي راديو اوریدونکو تاسو سموش خبرونه ده نن ماشام اتر او بجو پوری اوری نن ده هوتا ولده ده فبروری له شلمی سره برابر ده تا ازادي راديو په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونه واوري د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د هوت پښ پیوشته منیټه باندې به د افغانستان د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه راو بولی نور رپورټونه ورسته درته لرو اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وای
په سر کې د څو مهم خبرونو اسفر ټکی د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه به د هوت میاشتې پر شپږویشتمه نیټه ترسره شي افغان ولسمشر د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتون کې توغندې ځای پر ځای کړي روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کیږي د دغه شورا د درلنشا مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې غونډې ته وویل
لوی جرګه بخیر د آخر ماه هوت دایر میشه فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه
شغلی داوودزی وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دیرش فیصد ګډون کوونکي به ښځې وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې علي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي افغان ولسمشر د یوه رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ د ولسمشرۍ ماڼۍ پر ټویټر پاڼه راغلی چې اشرف غني د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازدیګر دغه سفر پیل کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې مهم اقتصادي اړیکې لري چې ټاپي پروژه یې یوه عمده بېلګه ده ټاپي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او بالاخره هند ته د ګازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان د سفیر ورستۍ ترګندونې د دغه هیواد د ژمنو پر خلاف دي چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړی دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې افغانستان تل په سیمه کې د تاوتریخوالي کمیدل غواړي په کابل کې د پاکستان سفیر وړاندې ویلي وو که هند د پاکستان پر وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي د نوې ډهلي او اسلام بعد ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په دوام په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرت الله ویلي که هند د کشمیر د پیښو په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه کار به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانونه وسلوالو د خل پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوختې دي د دغې پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وې چې اوس یې شمېر 15 برابر ډیر سوی دی شغلې عبید وای د 1900 مریض کا پترس کې د فاریاب چوزجان سرپل بلخ او سمنګان ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابل وسلې راټولې سوی دي د جرمني حکومت ته هغو افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دغه هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای شي دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای شي لمړی باید له افغانستانه ووزي په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر برید وروسته وتړل شو له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه واخلي باید په اسلام آباد یا نوې ډهلي کې د دې هیواد قونسلګری ته مراجعه وکړي د جرمني د قانون له مخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنیو غړي په دې هیواد کې میشتي کولی سي له هغو سره یو ځای سي د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر زر پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزې غوښتونکي باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړای سي زموږ غلا ازادي راډیو لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندي ځای پر ځای کړي. روسیې به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې تکرار کړی چې د 1980 کال د آین اف یا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله وتلی چې خپل دفاعي سیستمونه پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې واشنګټن او ناټو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 1990 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقض کړی دی، خو مسکو دا تور ردوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США.
Да и вы, Россия говорит, что Америка متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه غواشي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا ده. موږ له هغوی سره د مقابلې لیواله نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې له پامه غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. او د ایران ولسمشر وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هوت پښ پروژشتمه نیټه به د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولي. په افغانستان کې خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغ ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده، ناغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه.
په دې خبرونه کې همداراز پر دې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت وایي په هغه هیئت کې چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره ټاکلی د تغییر امکان شته. دغه هیئت څه تغییر ته اړتیا لري؟ په خبرونه کې به وروسته په یو رپورت کې دا هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې له هغو نجونو سره چې د زور زیاتی ادعا یې کړې وه په دې اړه تحقیقات تر کومه ځایه رسېدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې د سولې په اړه د خبرو لپاره به مشورتي لویه جرګه د هوت پښ پښوشتمه نیټه جوړه سي. نن د هوت اوله ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې که اړتیا وه جرګه تمدیدېدای سي، خو د هوت پښوشتمه ته د جرګې د جوړولو پلان برابر کړی. وروسته به په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه واورئ، خو اول فیروزه عزیزي د جرګې په اړه د سولې د عالي شورا د مسؤلینو خبرې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقونو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکارو راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
دا مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هود شپږویشتمه ده او انشاءالله چې په نویشتمه کې به پای ته ورسیږي. ښایي دا نیټه تمدید سي. په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکزه ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بالاخره به یو واحد دریځ وړاندې سي.
دی وایي د دغې جرګې په طرزالعمل کې به ښځو ته 10% ونډه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغې جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي، او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي، یقینا هغه مشوره به هم بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس وي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پریکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د هوت په شپږ شپږمه نیټه د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه راغواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې په دې جرګه کې به 10% ښځې ګډون لري. نن د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات د افغانانو د حق ته درناوی لري چې دوی باید خپلې پریکړې پخپله وکړي او خپله آینده باید پخپله وټاکي. البته د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو له لارې خو جان باس لیکلي چې د دغه بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید په هر پروسه کې د افغانستان د ټولنې 50% چې هغه ښځې دي په هغه کې باید ګډون ولري او د هغوی ژغ باید واورېدل سي. جان باس لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ډېر پرمختګ سوی چې ښځې مناسب ژوند ولري، په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او هدفمند کارونه سرته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر لیکلي چې د دغه پرمختګ په برخه کې نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان له ښځو سره مرسته کړې ده او کوي به یې. جان باس لیکلي دي چې شدی ډیر مهم رول لري په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او زغم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي. نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان مشورتي
لوی جرګې ته خلک باید لمنده وټاکل، خلک په ډېر ټول خلک ملي ګټو ته وفاداري، په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر په داسې زه وایم د ښځو په استازو ته 10% برخه ورکړې ده. 10% ټوله فیصده دي ورکړي، دا ښځې به د مجاهدینو د ډلو کپې لورانې دلته راځي، نه راځي د خوار بیا اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني، هغو استازیتوب وسي که اوس هم حکومت کې د کبیات حکومت خو کې راځي دا د کلیوالو میرمنو دا د خوارو میرمنو سره څه کوي
راسته زړلی خوستخه بیر ځوانان هم دې لوی جرګې ته وټه کړی نه په خني مشران ولې ځکه چې ما چې چلی لراسې هم دیږي باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د سولې پړه بحث ته ادامه ورکوو. د افغانستان د حکومت پر لوري پر دولس کسیز پلاوی چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره انتخاب کړی او د افغانستان د جمهور رئیس دفتر رئیس مشري کوي بیلابیل انتقادونه ورباندې کېږي، نیوکې ورباندې کېږي. په دغه دولس کسیز هیئت کې یوازې درې ښځې ونډه لري. د افغانستان دننه د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او حتی ځینې نارینه سیاستوال پر دې انتقاد کوي چې د سولې لپاره په هڅو کې ښځو ته کافي ونډه نه ده ورکړل شوې. د دې ترڅنګ نورې مسالې هم په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي او په وروستیو رپورټونو کې داسې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی سلمای خلیلزاد هم د دغه پلاوی له تشکیل نه دی خوشاله. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه دولس کسیز هیئت کې د تغییر امکان شته. اکرام الله اکرام رپورت لري.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری ماڼۍ وایي د سولې په اعلان شوي حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلي دي چې د سولی مذاکره کوونکې ټیم دولس نفره ده. ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. ښاغلي خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې دولس نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت معین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت معینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی، د علماو شورا غړی عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړی عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقافو معین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي وه هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولسمشر فرید راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر خلري او مسولیت لري د خپل ولسونو باندې یو خلک هم دی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وای کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نومبر په 13 نیټه د 2013 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمیر غړو په حواله ولیکل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د دغې ملي لوبډلې له یو شمیر غړو انجونو سره خراب چلند کړی، زور زیاتی کړی او جنسي تجاوزونه په دغه برخه کې سوي دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو دا ادعاوې رد کړې، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمیر چارواکي چې د فدراسیون رئیس هم پکې وو ممنوع الخروج اعلان کړل او په دې ارتباط یې د څېړنو غږ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به تحقیقات کېږي او یو ځانګړې کمیټه وټاکل چې د دغو تحقیقاتو د پرمختګ څارنه وکړي. خو دغه تحقیقات چیرته رسیدلی دي؟ ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یوې میاشتې په تیریدو سره بیا هم د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د قضیې څېړلو لپاره پلاوی اروپا ته سفر نه دی کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر کله چې د اروپایي هیوادونو له لورې ویزه د دوی په واک کې ورکړل شي پلاوی به سفر وکړي.
فقط ما منتظر اونمو
موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. هر کله چې زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شي مخکړ ټول چمتووالی لرو ترڅو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړو او له دغو کسانو سره به له نږدې خبرې وسي، څو د اړتیا وړ اسناد او شواهد ترلاسه سي، څو وکړی سو چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړو.
ښاغلی رسولي همدارنګه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوی اداره هڅه کوي دغو اندېښنو ته د پایټکی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ نږدې یو میاشت مخکې ویلي وو چې په دې برخه کې څېړنې تر یوه حده بشپړې شوې او د قضیې د بهرني اړخ د څېړلو لپاره به یو پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دغه پلاوی به د 20 ورځو په اوږدو کې تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې لوبغاړي جنسي ځورول شوي. لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. له بلې خوا د الکوزي د مجتمع نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی مالي ملاتړی و له فدراسیون سره یې د $1,000,000 پر ارزښت خپل تړون فسخه کړ. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وی د لوی څارنوالۍ د څېړنو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنی کړي دي.
هر څومره چې په څېړنو کې ځنډ کېږي دا د فدراسیون او د لوبغاړو په کارونو منفي اغېز کوي. که چیرې دا قضیه ژر تر ژر اعلانسی د ټولو په ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لورې دنده ځنډول شوې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نجونو د ملي ټیم د شمیر غړو له لوري د جنسي زور زیاتی ادعاوې شوې دي. د فوټبال د ملي ټیم چارواکو رد کړی دي. فیفا په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکي منع کړی دي له لوبو په لوبو کې د ګډون څخه. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دې ارتباط به جدي تحقیق وسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سرزو د سیمه حالاتو ته د سیم پر حالاتو تر ټولو توده مسله د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. د هند په کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته چې تېره اونۍ وسوه او 40 هندي ملیشه پکې ووژل او تر 40 زیات زخمیان شو. د هند او پاکستان ترمنځ روابط کړکېچن سوي دي. د سعودي عربستان شهزاده او ولیعهد محمد بن سلمان پرون په پاکستان کې او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. بېګای د هند ستر اعظم نریندرا مودي سره کتلی دي او دا ستمه و چې دی به د دغه کړکېچ د هواري سره مرسته وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د وروستیو پرمختګونو حال درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل
We have been in close communication.
موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو، بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستان غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستان غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پرېکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډلۍ ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند د امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل شول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډېره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل ظاهراً د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت ته په کتو په پلواما کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. دا په اصل کې د چین سعودي عربستان والی عهد د سیشن بنا وخت نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړی اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری ماڼۍ کې د والی عهد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب شوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپله لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندویۍ، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي د افغانستان له حکومت غواړي چې کله د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي په جګړه کې وژل کېږي یا زخمیانېږي باید د وژل کېدو په صورت کې په بیړه او ژر تر ژره خپلو کورنیو ته ورسول سي او د زخمیتوب په وخت کې د روغتونونو ته هغوی عاجل ولېږول سي او درملنه دې وسي. د رپورټونو پر اساس پرون یوه ځوان د دې عمله څخه چې پلار یې په جګړه کې وژل سوی و خو د هغه مړی کندوز ته د هغوی کور ته په وخت نه و لېږدول سوی ځان وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي؟ نور جزئیات ته خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له دې چې په شمالي ولایت کندوز کې یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو کې پلار د مخالفینو په یوه حمله کې ووژل شو او جسد یې څو ورځې په قولي اردو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د درېګونو امنیتي ځواکونو افسران او سرتیري چې د هیواد ملي حاکمیت او د خلکو د امنیت نه د دفاع په لاره کې ټاپیان او وژل کیږي مسلم حق لري چې ټاپیان پرته له ځنډه روغتونونو او د وژل شوو جنازې مربوط ولایتونو ته ولېږدېږي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دی اکثر اوقات د تایرو د قلق داوا کی کو طبعاً یو څه بټمبلی او د کفایتیم په دې کې ګډوي په موږ په څو ځلې دا عمل غندلې دي. دا عمل ته په ډیر جدیال فازو ویل دي چې دا کار باید نور خاتمه پیدا کړي. امیدواره یم چې دغه مرګ اخیری مرګ سي او په انده کې دا کار تکرار نشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کندوز ولایت کې د بدخشان د ولایت اصلي اوسیدونکي یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې د وژل شوي افسر پلار جنازه څو ورځې په 209 شاهین قولي اردو کې پراته و او کندوز ولایت ته ونه لېږدېده.
دا افغانستان ملي دفاع وزارت ویلی دی چې دا کار د دوی د تنبلی لمخې نه بلکې د هوا د خرابوالي لمخې سوی دی. دا رپورټ تاسو زموږ پر وپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام باندې کتلی او لوستلی سئ. اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمېره باندې ازادي راډیو ته راغلي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردیز کې دوکانداران په لوړه بیه مواد خرڅوي او کوم شی چې په زر کلداره کېده هغه اوس په زر افغانۍ باندې خرڅېږي. قدیر تکین د سولې په تړاو یو پیغام لیکلی او لیکلي وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات ته راتګ دپاره برابروي. او عبدالواحد محقق له لوګر نه لیکلي چې دلته سخته واوره وسوه او اوس هم واورې د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورکه کړي. دا اوس ستاسو پیغامونه تاسو ډېر مهرباني کړئ، لطف مو کړئ چې راستولی مو دی. ډېره زیاته مننه. موږ نور دا خپرونه ختمه سوه. فرشتانی